سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دی خبري خبرونه ته مو زفریدا سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هغه وړاندیز رد کړی دی چې دی او د هزاره قوم نور مشرانو ته افغانستان ته د بیرته ستنېدو بلنه ورکړی وه. حقانی په بامیانو کې په یوه غونډه کې د محمد محقق کریم خلیلی او د هزاره قوم له نورو مشرانو غوښتي وو چې افغانستان ته ورستانه شي او د خپلو خلکو او قوم په منځ کې ژوند وکړي. محمد محقق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی د ښاغلي حقانی د خبرې د طالبانو کلیشي خبرې دي او څه نوې خبره نه ده. محقق په دې خبرو کې زیاته کړې د هغه او د افغانستان د ملي مقاومت شورا په نوم د نورو غړو راستنېدل افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د شورا او د هغوی له افکارو سره مخالف ده. تغلی خلی تر اوسه د حقانی د خبرو په اړه رسمي ډول کوم خبرګون نه دی ښودلی. محقق او خلیلی د تیر جمهوری نظام له سقوط سره سم له افغانستان ووتل. هغوی په تیر جمهوری نظام کې په مهمو څوکیو کار کړی و. ښاغلی محقق دا مهال د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت دالی شورا په نوم د طالبانو د مخالفانو د یوې بهر میشتې شورا غړی دی. د ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره راغلي. په 2023 کال کې ممکن تر 129 میلیونه زیاتې نجونې او ښځې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو پاتې شي. په دغې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی پکې ویل شوي دي د پوهنې، روغتیا او کار موندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نشي کولی تر 2023 کاله پورې د جنسیتي برابرۍ هدف تورسیږي. د راپور د ملګرو ملتونو د ښځو او د اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی. وړاندې راغلی دی د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسي په برخه کې پاتې راغلی دي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې پریږ د افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو ظاهرا ویلي د ښځو د زده کړو مخالف نه دي، خو د دوی په خبره په اوس وخت کې د ښځو زده کړو ته شرایط مساعد نه دي. خو بیا یو شمېر دا یوه پلمه بولي، ویره لري چې طالبان د خپل تیرې واکمنۍ په سیریو ځل بیا پرې نږدي چې افغان نجونې ښوونځیو ته ستنې شي. د بشري حقونو د سار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په راپور کې چې نن جمعه یې خپور کړی دی ویلي طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقونو په سار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې الزابت انوانس ویلی لام ژوند نه د ښځو او نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلند نړیوال پام ځان ته راولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی دی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګارتونونه هم تړلی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغان میرمنو سره د سواد په زده کړه کې مرسته کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایک شبکه کې لیکلي دوی هڅه کوي بې ځایه شوې افغانې میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغې ادارې د یوې زده کوونکې ویناوې هم خپرې کړې چې ویلي دي سواد ماته هیله رابخي. نن د سپتمبر میاشتې 8مه د سواد نړیواله ورځ ده او له 1988 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره دا ورځ لمانځل کیږي. شمالي کوریا نن ویلې چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کیدلای شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وکړله. د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی، خو دینه د مشخصه کړي چې څو مزایلونه لیږدوي او توغولای شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی چې دغه اوپتل همغسې چې شمالي کوریا وایي ښایي کار ونه کړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دولتي رسنۍ وو د چارواکو په وینا راپور کړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انرا منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې غورځېدلي دي. هلته کسان ځای پر ځای مړه شوي دي. یو تن بل بیا د ټپونو له کبله سا ورکړې ده او د یو بل مړی بیا وروسته موندل شوی دی. د رسنیو راپورونه وایي په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې څېړنې پیل شوې دي. بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په جنسیتي زبرونې د بشریت ضد جنایتونه ترسره کړي دي. د سازمان د ښځو څانګې مرستیال هیدربار د جمعې په ورځ دغه سازمان د نوي څېړنیز راپور د خپرېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د دغه جرمونو د پېښېدو لپاره لا زیات اقدامات ترسره کړي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. جزئیات د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د یاد سازمان د 2021 کال څېړنې ښیي چې طالبانو د بېلابېلو کتبي اعلان شویو فرمانونو په صادرولو سره ښځې او نجونې ځورونې او د بشریت ضد جنایت یې ترسره کړی دی. د طالبانو حکومت تل دا ویرد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ وضع کړي چې ښځې او نجونې د دوی د جنسیت له امله له اساسي حقونو بې برخې کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار د دې سازمان د نوي راپور د خپرېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جنسیتي ځورونې کړي چې د بشریت ضد جنایت دی او نړیواله ټولنه یې باید د بندېدو د ډاډ لپاره ډېر اقدامات ترسره کړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی چې په کې لیکل شوی طالبان په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي ځورونې جرمونه ترسره کړي. جنسیتي ځورونې د بشریت پر وړاندې جرم دی چې دا ډول ناوړې ګټې اخیستنې باید ودرول شي او نړیواله ټولنه باید ډېر اقدامات ترسره کړي سو ډاکټر لاسکړي چې درول شي وي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د جزال نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو جنسیتي ځورونې د بشریت ضد جنایت په توګه وڅېړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د دې سازمان د نړیوال عدالت د څانګې د مسؤلې الیزابت ایمنسون نقوله راغلي په افغانستان کې د جزا د نړیوالې محکمې څېړنې کولای شي د جنسیتي ځورونې په اړه د بشریت ضد جرمونو ته د ځواب ویلو لاره برابره کړي. الیزابت ایمنسون ویلي چې د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو د ګوښه کولو په هدف د دوی اساسي حقونو ته د درناوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تنظیم شوی انکار د نړۍ پام ځان ته اړولی او د دې لپاره چې د طالبانو مسؤول مشران عدالت ته راکاږل شي د حکومتونو همغږي ملاتړ ته اړتیا ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د ښځو جنسیتي ځورونه په بېلابېلو بڼو رامنځته شوې چې پکې د بیان په ازادي او ټولنه کې پر دوی محدودیتونه د زده کړو او کار پر ازادي محدودیتونه خپل سری نیول چپې لا درکه کول د ازادۍ له حق څخه سرغړونه او په جامو باندې محدودیتونه شامل دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید هر ډول ځپل او تبعیض چې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو محروموي له منځه یوسي. هم غوښتل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د ویان مرستیالې بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو طالبانو تر دې مخکې د ښځو حقونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي په دې مسله کې فشارونه بې ګټې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رودا بې فروتن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په څنډیته کولو سره نړۍ کولی شي هغوی دې ته اړ کړي چې له ښځو او نجونو سره سم چلند وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
سازمانهای حقوق بشری به هر چند
که څه هم ځان شوی خو د بشري حقونو او نړیوال سازمانونه باید یو رښتینی عکسالعمل وښيي او یو عملی کار ترسره کړي. پر طالبانو د مالی دروازو تړل، د طالبانو او نړیوالو ډلو پر لیدنو او د طالبانو د مشرانو او غړو پر سفرونو بندیز او د دوی لپاره د تربینونو تړل له هغو کارونو څخه دي چې کولی شي طالبان څنډې ته راولي.
تر دې مخکې هم د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې بشري جنایت بللی و. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو په تېرو دوو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوې، پوهنتون ته له تګ څخه منع، او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د دوی په کار او لوبغالو، پارکونو او تفریحي ځایونو ته په ورتګ بندیز ولګېد. د دې تر څنګ په سینګارتونونو کې هم له کار کولو څخه منع شوې.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي وو د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. بل پلو له شلو ډیرو فعالو افغانو میرمنو چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشتې دي، د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر معترضو افغان ښځو د نه خوړو له اعتصاب سره خپل یووالی اعلان کړی دی. دغه میرمنې وایي تر کومې چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب ونیول شي خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. اعتصاب کوونکي تمنا زریا پاریانی ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی، خو په خبره یې تر اوسه یې د نړیوالې ټولنې له لورې د خپلو غوښتنو په تړاو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر افغان میرمنو د نه خوړلو له اعتصاب وروسته د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له شلو ډیرې فعالې افغان میرمنې له دې اعتصاب سره یوځای شوې. د ښځو د حقونو د فعالې تمنا زریا پریانی په ګډون یو شمېر افغان معترضو میرمنو د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د جرمني په کولن ښار کې د نه خوړلو 12 ورځنی اعتصاب پیل کړو. دوی دغه اعتصاب د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت د دریس په خبرګون کې کړی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو دغه سیاست د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژنې او پر طالب مشرانو د سفر محدودیتونه ولګوي. دوی دغه شان له طالبانو د سیاسي زندانیانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې. یو شمېر اعتصاب کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان، پاکستان او ناروې کې یو ویشت افغان میرمنې له تمنا زریا پریانی او د هغې د خور د نه خوړلو له اعتصاب سره یووالی اعلان کړی. د بشري حقوقو فعالې مینا رفیق چې له تیرو درې ورځو راهیسې د ناروې په اوسلو ښار کې د دغه هیواد د پارلمان مخته د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، ازادي راډیو ته وویل:
زما د غذایي اعتصاب د تمنا زریا پریانی له غذایي اعتصاب چې د جرمني په کول ښار کې یې کړی د ملاتړ په هدف دی. زه په ځانګړي ډول د ناروې له حکومت غواړم چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د جنسیتي اپارتایډ په توګه ریکارد کړي او عاملین یې یعنی طالبان د حق محکمې یعنی نړیواله جزایی محکمې ته معرفي شي.
نایرا کوهستانی د ښځو د حقونو بل افغان فعال ده چې په پاکستان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی او ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې لمیشتو میرمنو سره په همغږي تمنا یوازې نه ده، موږ ټولې تمنایو په نوم د نه خوړلو له دې اعتصاب سره یوځای شوې دي.
قدم ته د میرمنو په دې پیل شوي مقاومت باور لرم، خو هیله لرم چې تر اخره له تمنا سره ولاړې پاتې شو. زموږ د غذایي اعتصاب ښایي له 12 تاریخ وروسته هم دوام وکړي.
یو شمېر میرمنې چې په افغانستان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې په دې راپور کې خپاره شي. خو تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي وضعیت یې چندان ښه نه دی او تر اوسه یې نړیوالې ټولنې غوښتنو ته هم مثبت ځواب نه دی ویلی.
له بده مرغه تر اوسه مو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تل په څیر بابي ته ګڼل شوی او تر اوسه مو پایله نه ده ترلاسه کړې.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم ناو هم له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د فوري ځواب غوښتنه وکړه او په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتصاب کوونکو افغان میرمنو د نه خوړلو له اعتصاب ملاتړ اعلان کړو. نړیوالې ټولنې او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلې. طالبانو په افغانستان کې د خپلې تیرې دوه کلنې واکمنۍ په موده کې نه یوازې میرمنې او نجونې له زده کړو او کار منع کړي، بلکې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی پر تګ هم بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه ورکوي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. طالبانو پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې په تازه اقداماتو کې په افغانستان کې ټول ښځینه سینګارتونونه تړلي او په بامیان ولایت کې د بند امیر ملي پارک ته هم د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا ټولې پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو دوی په دې اړه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ځنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز